سفرونه کمیدلی شي.
کته هم طالبان د بهرنۍ او سیلانیانو لپاره د سانتیاو او امنیت د برابرولو په برخه کې په اقداماتو سره غواړي د هیواد ته د سیاحت لپاره د بهرنۍ ورتګ وهڅوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او د اروپای ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو خپلو اتباعو ته افغانستان ته د سفر نه کولو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د احتمالي بریدونو، تختونو او نورو ناوړو ممکنه پیښو څخه ویرولی دي. د مې په 18مه نیټه د بامیان په مرکز کې د بهرنیو سیلانیانو په یوې ډلګې وسلوال برید چې پکې درې اسپانیوي سیلانیان او اووه تنه افغانان ووژل شو، د بهرنیو سیلانیانو د امنیت په برخې اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. خو څوک غواړي چې په اوسنیو حالاتو کې افغانستان ته سفر وکړي؟ شاه محمود میاخیل چې په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت د سرپرست دنده درلوده، افغانستان ته تلونکي بهرنیان په درې ډلو ویشي.
په اوس وخت کې هغه زیاتره د جاسوسي شبکو سره اړیکې لري، او په یو نامه بل نامه باندې، یا د ژورنالیست په نامه، یا د یوټیوبر په نوم باندې، او یا د تجارت په نوم باندې د افغانستان مختلفو سیمو ته ځي. او درېمه طبقه چې هغه هم شاید ډېر محدود وي، چې هغه د خپل اقتصادي ګټو په خاطر باندې هلته این جی او لري یا نور بزنسونه لري، د هغې په خاطر افغانستان ته ځي. البته طالبان غواړي چې د دېونه داسې تبلیغ وکړي چې په افغانستان کې امنیت دی، اما دا واضح حقیقت دی چې په افغانستان کې بشري امنیت، فزیکی امنیت او رواني امنیت وجود نه لري.
په هغو بهرنیانو کې چې افغانستان ته سفرونه کوي او د طالبانو د حکومت چارواکي هم ورتک هڅوي، یو شمېر یوټیوبران دي. په دوی کې خزینه هم شته چې افغانستان ته ځي، لامو افغانانو د طالبانو چارواکو سره او همدارنګه بیلابیلو تاریخي ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي او وروسته یې د خپلو یوټیوب چینلونو له لارې خپروي. په کابل کې یوې میرمنې چې خپل هم د یوټیوب چینل لري، د نوم او غږ د نخ پرولو په شرط کې وویل دا حالت ورته ځورونکی دی چې دوی نشي کولای په خپل خاوره کې له خپلو تاریخي ځایونو راپورونه یا ویډیوګانې جوړې کړي، خو بهرني وګړي، خصوصا میرمنې، په آزاده توګه زموږ په وطن کې د لیدونکو لپاره ویډیوګانې جوړوي او په یوټیوب چینلونو یې له خپرېدو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت په څو کلنه واکمنۍ کې داسې دقیق شمیرې نشته چې د هیواد ته د ورغلو هغو بهرانیانو جزئیات ترې څرګند شي چې د سیاحت په موخه یې افغانستان ته سفرونه کړي دي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې کابل کې د طالبانو د حکومت د ګرځندوی ریاست مشر محمد سعید لخلی ویلي چې په 2020 کال کې 491 بهرني سیلانیان ورغلي، نوموړي په 2020 میلادي کال کې دا شمېره 2300 او په 2020 میلادي کال کې 1000 تنه ښودلې دي. دا څرګندونه ده چې له دغو کسانو څخه څو تنه د سیاحت او څو تنه د سوداګرۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. په دې موده کې سلګونه افغانان چې له کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي او د دغو هیوادونو تابعیت هم لري، هم د خپلو خپلوانو او کورنیو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللي دي. په ورته توګه په کور دننه د سیاحت په اړه هم کره شمېرې او معلومات نشته، خو دا څرګنده ده چې د افغانانو نیمایي برخه چې ښځې او نجونې دي په یو مخ سیاحتي سیمو ته له ورتګ منع شوي، او نارینه بیا کولی شي تر پخوا په بهتر امنیت کې د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړي، خو بې ننګونو هم نه دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
په افغانستان کې فعلاً بعضي د خاص کر د نارینه او د پاره د ځوانانو د پاره شاید هغه مشکلات دومره زیات نه وسی، که چیرته تفریح کې یو میله کې یا یو زیته په چکر باندې زی، د بعض ننګونو یا بعض مشکلات سره شاید مواجه شي، خو دومره هم نه دي چې موږ یې مقایسه کو د خویندو سره. فعلا مخکې امنیت مشکلاتو موږ دا تاییدو کوم چې حقایق دي، حقیقتونه دي، باید دغه سترګې پټې نه کو، باید موږ یې وایو.
په ځوانانو کې بیکاری او د عاید نشتوالی چې د بېوزلۍ سبب شوی، بله ننګونه ده چې افغان ځوانان یې په کور دننه له سیاحت منع کړي دي. د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 28مه د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. سک 2024 میلادي کال دا ورځ د همدې ادارې لخوا د سیاحت او سولې تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. که څه هم دا مهال افغانستان د نړۍ د سیلانیانو لپاره او افغانان د نړۍ د سیل لپاره ډیر چمتونه ښکاري، خو کابل میشته افغانه هیله منه ده چې یوه ورځ به نه یوازې افغانستان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د نندارې او سیاحت په امن او په زړه پورې سیمه باندې بدله شي، بلکې په کور کې نول شوي افغانې ښځې او نجونې به نه یوازې په هیواد دننه د سفر او سیاحت اجازه او آزادي ولري، بلکې د نړۍ د سفر او سیاحت لپاره به آزادي، امکانات او شرایط هم ورته برابر شي.
انشاءالله چې دغه مشکلات په افغانستان هیواد کې ډېر حل شي، ترسو خلک وچې کولای خپل په هیواد کې هر هغه څه چې د هغوی حق ده او د هغوی حق کېږي هغه لاسته راوړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر تاخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د دې ترڅنګ په لندن کې لمیش شاعر نظیف تکل سره شخېدلې يم.
دلته دا دوه دستور د نشر خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه غیس پیګدي چې تا مجبوری یو څه ورته ویلې کې.
په دې خبرونه کې د شیر د یو کتاب پاڼه اړو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دینم پچان به ورته ووایي، په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شعرونه لرو.
راځئ چې یو شو سره، شرق الغرب سره، غرب الشرق سره، راځئ چې مینه وکړو.
زموږ ګیلې خو څه ستا ګډې وډې زلفې نه دي، زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرغاړي لطیف رڼا وفات شوه، د هغوی د هنر په اړه به واوري.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې را لو شوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حال هم خبرو.
یګر مې یادې کې د تړخار یا جلال بابا
کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې شوبره خیس کوي. کره کتونکي په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلیږي، یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالیږي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه، دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هیریش. دی وایي لکه ته چې کله نه وي ته هیریشې، لکه مړه شوې مرغۍ ته هیریشې، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هیریشې، زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوشته او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیرې شي. د نقیدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخته د ده د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله شبه شخې شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمند کیږي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوې دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا، له هیواده بیلیدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پریښودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجن شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نه شي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان زدفري نه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کی چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي. لشتہ کلتور سره یو ډول ټکر هم وی، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمن وی، خو دا شخص ورته نیم متوجه شوی، خو یو شی چې ډیر محسوسی کی هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلق دا نشر خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبوری یې اوس ورته ولیکي.
تکلچر بل خواته نو چاپریال شاعر لنوی مشاهدات سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوی موضوعات هم زیات شي او یا د نوی چاپریال
طبیعي خبره ده. دا بیخي زمانم در سره نوی چاپریال کې څومره چې شاعر د نوی طبیعت سره مخامخ کیږي، طبیعي خبره ده. دلته غرونه دي، په اروپا کې دا نشته، دی دا شیان ټول دلته اوبه پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. د شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدیږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او که نه هغه پخوانی نسالجا داسې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده. هر شی چې ډېر شي سړی په تکلیف کوي، دلته به خامخا د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی چې په میاشت کې یا دوو میاشتو کې، حتی کله کله په شپږو اوو میاشتو کې اودل باران کېږي. نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري، او دلته بیا د یو داسې شی ده چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دی شک نشته دی. او خامخا بیا اغېز کېږي زما په شعر باندې، بیا
د کډوالۍ د ژوند منفي اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرېوځي. که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کېږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي، د اروپایي ژبو کلمات ور زیاتېږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوانو تر نه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته. حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو. پښتو کې دغه نمونه یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خامخا موږ هم لرو، خو نه یا به نه مخامخ شوي ورسره، به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلي دي ځینو دوستانو چا تجربه تمخه کړې ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړي، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړونکی یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې، او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل سره. په مشانو باندې مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شیانو نمونه وي. هغه شیان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، له نغري رانیولې تر تناره پورې کنه او ډېر نور واړه واړه شیان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شیان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د له پاپ سره څوک مخامخ شي، له میټرو سره مخامخ شي، له نوي ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوي نمونه د دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څرنګه له دغه اړخه که ورته وګورئ، ستاسو په شعر او په شاعري کې دغسې نوي کلمات ور ننوتي دي او هغه پخواني چې پخوا په شعرونو کې تکرارول هغه ترې وتي دي او که نه؟
ښه، دا ځینې پلوی لاس پانیم سڑے کئی دری پتر چھے لوستن گئے بھی آگے سرا دنی پی تکنالوجی سرا یاد دا جواندان سرا چھائر پکی پتا غمو ہیت کی جواند کئی پلوی لاس سرے دا کار کئی چھے معرفی کی مثلا دو ورگاڑے دس مکیل لاندی ورگاڑے یا دس شایان چھے پا افغانستان کیا ور سرا نئی امخا مخشوی یا نشتا سڑے پدی خاطرم کئی چی خپل وستون کے چی پا افغانستان کی دے دی سر خامخ کی یا ورپیاد کی چی دا سی وشای حمشتا دا زینی وقت کی سڑے پا خپل تبم کئی او زینی وقت کی صادفی دا علم تکاری گی پشیر کی پا طبیتو گا دا منم از در سر ہو
کشیر تا تاسو پا خپل شیر بانی نقدو کی اتل اس کال مخ کی چی تاسو پا وطن کی وی او یا وطن تا نجدی تاسو جوان کاو او امغه افغانی محیط حالت مو شیر څنګه وو وس څنګه ده
زه خپل شیر ته وس په بلستر غوړم دې کې شک نشته حالت ما د شیر لوملنې تجربه وی لوملنې کومه وو چې سره څومره په عمر په لحاظ په خېږي دا څو سره خپل تجربه یو پنځونی کمال تر حدا رسیږي او دا چې ما شیر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوستي دي یا مې لیدلي دي چې څومره سړی د عمر په لحاظ پخېږي په هماغه اندازې شیر هم پخېږي کمی کېږي او د ډیرو پام راوړي لومړني ګامونه طبیعي توګه ده چې نیمګړتیا پکې بیخي ډېرې وي او بیا وروسته خو سړی شاعر مخصوصا په خپله خپل کره کتونکی یي هغه په خپله خپل شعر ته په هغه سترګه ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي که نه دا شایسته پکې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم د هغې حالت نه اوس ډېر ښه شوی دی
د دې پخېدلو کلمه عامه ده تاسو هم استعمال کړه کنه پخېدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکي ستاسو خبرې اوري ممکن ذهن یې واره واره دې ته واوړي چې یعنی ژبه پخه شوې ده د شعر موسیقي بهتره شوې ده آهنګ بهتره شوې ده لیکن دغه بل اړخ چې وګورئ د پخېدلو د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوی
او دا دواړه شامل دی په دې موضوع کې هم د موضوع په پلوه شاعر چې څومره عمر زیاتېږي په هماغه اندازه شعري تجربې ورسره زیاتېږي شعر کې زه په خپله شعر ته په داسې یوه سترګه ګورم چې شعر څومره چې زموږ په د هېواد دننه ځینې کړۍ ورته په داسې سترګه ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي خو زما لپاره شعر دغسې یو شی نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه وي یو مثال یې که زه ویم پخوانی مثال دی وایي توره به لالا وایي او مړی به عبدالله وایي دې کې هم نظم دی او هم پکې وزن دی خو شعر نه دی دلته د شعر خبرې نورې دي شعر زما په عقیده تصاویر دي د ذهن هغه برخه چې دا تشویرونه پکې پراته دي او تیر اباسي د هغې دغه برخه باید فعاله وي او دا په پاخه عمر کې د سړي د هغې ته پام کېږي چې باید څه ډول دا راوباسم سمبولونه دي کنایې دي استعارې دي دا شیان چې هغه په دغسې عمر کې سړی پخپله پکې ځای په ځای کوي چې دا باید زه دا خبره داسې وکړم چې ته کسپینه خبره نه وي زما لپاره یعنی شعر باید داسې وي چې هغه لږ تر لږه د یو لوستونکي یا د اورېدونکي پام دې ته راواوړي چې دا څه وایي دا سړی یو ځل یعنی که ته دا خبره ورته داسې کوې لکه دا زه چې اوس تا سره غږېږم دا د شعر ژبه نه ده د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډېره مهمه ده وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لږ څه ډېر څه څوک وایي اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډېر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي هغه د امریکایي شاعر رابرټ فراست وایي چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کړي فکر کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعره فکر غورځېدلی
بالکل همدا سے دادا زدر طرف دما خبر اصلی مطلب همدا شی او چی فکر او تخیل دوارا اغا سیدی چی شیر دا عادی جی بی نبیلی دا دا باید او پام کی ونی ول شی پا شیر کی چی سرائی دا سی و خبری ونی کی چی لوچی پوچی خبری وی او اگی تا دی کافی جوری کری اگی تا دی وزن ور کری یا دی نظم کری منظمی کری خبر شیر دے یعنی آپ سڑے بھی نہیں چی جنی اس منگ نمونی لڑو چا نمونا ناخلم خو نمونی لڑو چی دا شیر نہ دے جنی خلق پوری لاس آگے جنہیں آگا اور دا دیپ خاطر بانی چی آغا نفر آغا سره چی داغا دالکا بوده و کول صلاحیت بزان کی وینی شاہ تا نو بوری چی تم را خلق دی سر مخالفت لری
شاید علت داوی چی دا شیر جنی چوکاتون لکه غزل لکه قصیده لکه ربایی دا لعرب و افغانانو تر خلق او پا خانه عربی شبه که پیغا وقت که یو نقطو چی آغوی وز خپل ردوی آغوی وی چی شیر مقفی موزون کلام ده دوی خپل دا پزغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو امغه تر اوسه پورې لمر سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لویغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام مو موټینګ نیولای دی همدا سینه ده
زه زم دې خبر دا سی ګورم چې شن چې لا په شعر البته ما مطلب د هغه نه دی دا به برخه نه دی چې شم چې لا غوی نه اخیستی دی دامو په هماغه شکل ساتلی دی ځان سره لکه دین نوم چې ته اخیستی دی او هماغه سم ساتلی دی داسې دامو جوات ما اخیستی دی همدې سم ساتلی دی ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب هېڅ دغه تابع نه دی هېڅ دغه سې نه دی لکه دې چې ورته ګوري تک لنډۍ وګوري تک سروري کې وګوري تک کاکړۍ وګوري دا ټول بل ډول دی یعنی دا هغه د هغه مقفه شعر اغېز قطعا په دې چې د پښتو اصلي مال دی په دې باندې نشته دلتا شیر د قافی او د وزن تابع نه دی دلتا شیر د تصاویر تابع دی ځکه یو لاندې ځکه مثال درکوم وای بیا بناره کمیس ونه کم بیگا باران او جنان ټول ولیدم واست دلته د دې چې ته هغه خبر وو کی چې هغه لاندې کې دنه پرتا ده هغه خبره کته په اږي لاندې نه دا خبره بل ډول ده بیگا باران او جانان ټول ولې د مدې ته کمیس می چلو لمدې کی تبان بدن پورې نکلی او هغه نور د شان پلندې کی وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې عرب اخیسته په دغه کې قطعا وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی
لنزیف تکل صاحب څخه مننه اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو
کولا پریچی سترگی می لیدل تصویر هیر کلی پر روان باران ده حفیظی رگونه و منزی پریچی شپا پخ پلخ پل کمیس بدل کلی او درنا جنی ده زندیدلی سهر موسیقی تا اتن واچوی پریچی ده سیوره ورو ورو ده دی کرکی لمخیو بهیگی او نیک مرگی لکه وگم ده دودهی لحر جی بسر راجی کلی پریچی ریچ مخ دی د خپل لپې په اوبو کې ځان وویني ښکلا دې د سترګو بې پاکۍ ته شي حایل
له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سنډبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی دی وایي شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي ونڅه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندرې په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سره شریک کړم د دې کتاب په باره کې بل دوی څه واورو چې څو مخه کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دی نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دی او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو اوو کالو چې کومه شاعري ده د دې نه په چاڼ به ورته ووایو په ساده اصطلاح چې د چاڼ غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړې نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو وویل چې دا شاعري مو راچڼلې ده، لکه لرای څه شعر لیکي؟
او د شاعرۍ به زه دا ووایم شیبر صاحب چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم ومه چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به یې زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم. ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یاست؟
او له شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا ووایم شیبر صاحب چې ټول ښه شاعران به یاد کړم چې هر سړی ښه شعر لیکي، یا هم که هر یو ښه شعر یې زه ترې متاثر کېږم. او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته ووایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننې چې یو شعر یې هم په ازادي راډیو مجلې لوراولی.
او دا یو شعر دې تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ. چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، خدایه پوستکی به له جوړ پر هره بیا واړو. په اور نیولی وجود تږې سترګې چیرته ویسو، چې ته کرم نه کوې مخ په کومه خوا واړو. او زموږ ګیلې خو څه ستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو. او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو. لالۍ نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندرې د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته پونم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کرا لیشلی. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
زه افلاطون نه یم، زه سقراط نه یم، زه ارسطو نه یم، زه یو وړوکی شاعر، دغه یو څو خبرې ټولې دنیا ته کوم. راځئ چې یو شو سره شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځئ چې سوله وکړو شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځئ چې یو شو سره شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځي چې مینه وکړو شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره. دا ځمکه او دغه خاورینه کوره یو مخ لمنځه یوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغاړی لطیف رانا دا ویا کلونو په عمر د سړک د ناروغۍ له امله وفات شو. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکو و، خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لطیف رانا د تیر اونۍ یکشنبه پورس په کوټه کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لطیفه رڼا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
افغان سندرغاړي لطیفه رڼا د بلخ اوسیدونکي خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوې. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته یې خپل وروستی ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لطیفې رڼا مورنۍ ژبه دري و، خو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویلې دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رڼا د افغانستان یو له هغو خورجو سندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود.
لطیفه رڼا واقعتا هم یو تکړه او بااستعداده هنرمنده وه. هغه وخت 1955 یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړې وې لکه پرستوس و، افسانه سو، نایت سو، دغه رنګ لطیفه رڼا د هغه وخت یو پیژندل سوې هنرمنده وه او ډېر کیسټونه یې په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوي دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفې رڼا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډې سندرې ویلې دي.
کاظم شیدایي سره جوړه سندرې ویلې دي. دغه ټیم غلام رسول کوچک سره و افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دارنګه د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدرجان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفه رڼا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډېر ډېر سویله آواز درلودلې، یعنې د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډېره موفقه ښځه وه. ډېر سویله آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله رغون کې چون خراباتی سړی وو یا په اصطلاح دغه هنرمند وو، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډېر ښه آواز وو او دا سندرې چې ویل دي ډېر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفه رڼا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
Go, go, go.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړی لطیفه رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هېواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګارۍ تر څنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیړ مازیګر په پېښور کې دی بیا مو ماخامې.
افغان سندرغاړی سید الله وفا شل کال وروسته یو وار بیا د بخار ته کډوال شو. د دغه سندرغاړو لډلې و چې په 2001 زیږدیز کال کې له پېښوره ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حامد کرزي په مشرۍ د جمهوري حکومت پر راتګ پر موسیقي لګیدلې ټول بندیزونه پای ته رسیدلي وو. وایي هیڅ فکر یې نه کاوه چې نږدې دوه لسیزې وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړه، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو او بیتا دا سوچ مونږ هیڅ کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو. په دې سوچ نه چې
سیدالله وفا وایي له وطن لریواله سخت دی، خو په خبره ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار تشا کړه.
یګیر می یادې گے دسړ خار یا جلال بابا.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ باندې ځانګړي شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
ستونزه خو ډېرې زیاتې دي، دلته په پېښور کې هم او وطن کې خو سیمه هغسې حالات دی. کومونه چې زموږ دلته راغلي اقتصادي ستونزې هم شته دی، د بچو تعلیم نه محرومه دي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وطن کې د خلکو په خادۍ کې سندرې ویلې او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابروله. دی چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا ښه و، خو پردی وطن د میړو قدر کموینه. په پېښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله د تعلیمونه نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته د دوی وسه نه کېږي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې مبالغه نه، نو دا درې څلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونه نه وو چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سیر وړه ګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه ښکاره پایله نه ده ورکړې. د له اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړی همت ګل افغان هم ازادي راډیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چھے دا غرمی لری دا شپین لری کد شپیو لری دا سارن لری بات شو دا کور کرایانی قسم پا اللہ چھے زمان دا فنکاران سوگ دا دو میاشتو کرزداری سوگ دا درے میاشتو چا باندی بیلو نشاڑ دی.
نوموړی د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسنادو ستونزه هم مهمه یادوي. وایي که څه هم د پېښور سترې محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبره یې بیا هم ځایي پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه ځورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لاوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23,328 آلات تخریب او له منځه وړي. خو د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونې غندلې وي او په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د هیواد د موسیقي په بډایه میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې دي. دغه انسټیټیوټ ویلي وو چې موسیقي له پیړۍ ورایسي د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. له دې وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 24مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلي حالت غمیزه بللې وه. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې وه. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودې سویره غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
اے وطن پا خلق کل اخکاری چھ خلق نوی کند والی وی ٹول کورونا یا زمان پاتش وطنا یا لکا مرغی پا بوٹوش پی در تکوما
لحمد راپور سره دا خبری مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوی
ربینا مینا واڑی ننگواڑی دادا پختن لیٹا بر
پتواڑی اور زنگواڑی دادا پختون لوی ٹبر پتواڑی اور زنگواڑی